د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دیوا خبری خپرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او ز مجاهد جوان.
نن د چهارشنبه یا شروع ورځ کال 2013 د جون د میاشتې شلمه نیټه ده او وخت شوی دا مهال په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د نن خبرونو سټکو ته.
د افغانستان په بادغیس ولایت کې د طالبانو په یو برید کې دیرش افغان سرتیري وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر اسلام آباد ته تللی و.
بل خوا د اسلام آباد د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ و دېرش فعالینو د ضمانت منظوري ورکړې، کوم چې دا مهال په اډیاله بندیخانې کې زنداني دي. د دغه فعالانو یو وکیل فضل رحیم وایي چې د ځینې نورو قانوني پروسې وروسته به دوی سبا خوشي شي.
او نن په ګرده نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یو این ایچ سی آر وایي چې په ټولې نړۍ کې له 8.5 میلیونو څخه زیات کسان د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ ایستل شوي دي.
سرټی کې تاسو واورېدل په دې خپرونه کې دا او یو شمېر نور مهم راپورونه، موضوعات او مرکې، او د دې تر څنګ څېړنه لرو چې تاسو ته به وار په وار را وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
درنو خدمتونو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د وایس اف امریکا دی ویناوري. د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگټن ډی سی له سټډیو څخه خبريږي. او اوس هم راځو د دې خبری خبرونې لمړني راپور یا لمړني مسالې ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په بادغیس ولایت کې د طالبانو په یو برید کې څه کم دیرش افغان ملي سرتیري وژل شوي دي، په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پاکستان ته تللی و او د پاکستان د استخباراتي شبکې یا ISI له مشرانو سره د افغانستان د امنیتي حالت په اړه خبرې کړې دي. د همدې موضوع د څېړلو لپاره زموږ همکار پیر زبیر شاه دا مهال د ویډیو لینک له لارې له موږ سره په اړیکه کې دی. پیر صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی.
په خیر.
پیر صاحب، اسلام آباد ته د حنیف اتمر سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې افغان حکومت یا په افغانستان کې د پاکستان د حکومت یوه لویه او مهمه غوښتنه پوره شوې ده، او هغه دا چې د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې له ګڼو ملګرو سره وژل شوی دی. تاسو د ملا فضل الله وژل کیدل له حنیف اتمر د سفر سره څه ډول پرتله کوي؟ دوی دا دواړه مسلې له یو بل سره څه ډول اړیکه لري؟
بالکل، دغه چې کوم سفر ده څو غنټو پره و موږ ته هیڅ پتن لګي، هیڅ معلومات نسته. خالد دادی چې دی راغلی و حنیف اتمر ورسره، چې کوم داخلي وزیر د افغانستان او د استخباراتي ادارو مشر چې کوم دا دوی ورسره و. او دا څنګه تاسو وې چې دا ټایمینګ ډیر مهم و، دا وخت ډیر مهم ده. په داسې ټایم چې اورې دوی پاکستان چې کومه غټه مطالبه وا چې فضل الله دی ونیسي یا د ملکی هغه دوی پوره کړه، نو په دغه ټایم دغه راتګ اندازه دا ده چې یو خو به د پاکستان ته ویلي وي چې اوس موږ تاسو مطالبه پوره کړه، اوس باید چې تاسو موږ مطالبه پوره کړو. هغه مطالبه دا ده چې حقانی شبکه چې کوم کسان دي هغوی ته دا ځالې بند شي، هغوی کسان دي ونیول شي، افغانستان ته دې حواله شي. دغه سه چې کوم افغان طالبان دي هغوی باندې دې باید چې فشار واچول شي، پاکستان د فشار په واچوي او هغوی د خبرې ته آماده کی، او چې کوم ډزبندي سوي د پاغه باندې په کار چې هغوی توصی په وکی. نو یو طرف ته خو خاص دا پیغام به په دا وی چې پاکستان به اوس په کار دا چې څنګه افغانستان حکومت کاروای وکړل، هغه کسان چې کوم پاکستان وایي چې دته خطره ده، دغه سه پاکستان ته په کار ده چې اوس داسې ګامونه واخلي چې کوم افغانستان په ګټه باندې وي، چې کوم افغانستان سه د امن راتګ لپاره ضروری دي. نو موږ به ګورو چې موږ ولیدل چې دا حنیف اتمر میاشت نه کم لږ ساعت کې دا اول راغله و، هغه نه بعد جنرل باجوال لاړه افغانستان ته، او دا کیسې شروع دي. ډیپلوماسي ډیره تیزه سوې ده دواړو ملکونو منځ سه، او دا سشکاری چې تعلقات سنا سره سوي دي خو څنګه دغه مخ شه صدر اشرف غنی ویلي دي چې ویلیو چې تعلق مشده خو پکار ده چې دا تعلق شواله موږ اوس په مزکه وینو چې دا عمل په جامه شه نو په هغه عمل جامه شه موږ ولې دل چې اوس هم تشدد افغانستان سره لګیا د څنګه تاسو مثال وکړه دغه مخ شه جلال آباد شابل ورځ حمله وسوه دغه باوجود چې طالبانو دزبندی کړی و او دغه وزو یو بل خبر هيا ساته چې دا بل ورس کومه حمله ده دا وای چې داعش وای چې مشکل د جلال آباد شه او دا هغه داعش ته چې کوم حنیف اتمر دلته امریکای ته راغلاو سو مود وړاندې او د ویلیو چې داعش ته چې کوم ټریننګ دا دوی ته پیسې چې کوم دی هغه پاکستان ورکي او د پوله اخ طرف ته اړای چې فرض کا پاکستان په دادا کوي چې فرض کا طالبان فیل سول نو دوی سره به یو بل ګروپ وي چې دوی مفاداتو په افغانستان څخه خیال ساتلای
او حتی د داعش هغه معلوم الحال مشران چې تر اوسه پیژندل سوي دي یا رسنۍ سره غږیدل دي یا ورسته ل وژل کیدو رسوا شوی دی او پیژندل سوي دي هغه هم اکثرا د پاکستان اوسیدونکو و
بالکل پاکستان اوسیدونکو حافظ سعید و مخشه تحریک طالبان پاکستان شو دغه نه علاوه چې کوم جنرال نیکلسن دا د ریزولوټ سپورټ مشر چې د افغانستان هغه دا ویلیو چې اویا فیصد نه زیات چې کوم داعش خلک دی په افغانستان سره دا پاکستانی دی او پاکستانی طالبانو سره تعلق و
پیر صاحب زپیا هم راځم د افغانستان غوښتنو ته په داسې حال کې چې افغانستان د پاکستان یو لوی مهمه اساسي غوښتنه پوره کوي او څنګه تاسو ورته اشاره وکړ د افغانستان هم خپل ځانګړي غوښتنې لري حقانی شبکه حقانیان باید لمنځه ولاړ شي په پیښور او په کوټه کې د طالبانو شوراګانې باید وتړل شي او لمنځه ولاړ شي د پاکستان د تیری تاریخچی پرانا کې چې تاسو تل پرې چېډنې کړې دي آیا فکر کوئ چې دا ځل به پاکستان ریښتیا هم د عمل په ډګر کې په دې برخه کې اوسو کې او څنګه
اما نه د خیال چې پاکستان اوس دغه تیار ده چې دوی به عملاً څه ګامونه واخلي پاکستان مخشه ویل چې موږ طالبان به راولو طالبان د لیدی اوس چې تاسو وروه نږدې وخت چې کوم پاکستان طرف نه بیانونه را روان دي هغه خواجه آصف چې پخوانی وزیر خارجه و هغه دا ویلیو چې موږ په طالبانو اوس هیڅ اثر نشته جنرال آصف غفور چې پاکستان د فوج ویان ده هغه دا ویلی دي چې موږ به کوشش کوو چې طالبانو باندې اثر استعمال کو خو موږ اثر کمیږي لګیا ده نو اوس پاکستان ما خپل خیال داده چې پاکستان ټایم اخلي پاکستان باندې ډیر فشار ده پاکستان هر طرف ته یوازې سوای ده غوښای سوای ده اوس به کوشش وی چې د افغانستان سره په الحال دومره حالات شکی چې دغه فشار په کم سي او چې نور کوم ما وې چې کوم زميني حقیقتونه دي اغه تر اوسه پورې دغه سي دي پرون سکاٹ میلر چې کوم افغانستان پر نوې ټاکله شوی امریکایي جرنال ده اغه نه چې پښتنه اوس په پاک افغانستان شټول نه غټ چیلنج څه شایده نو د ویلیو چې د غوانډیان او مثالی پاکستان ته اشاره و او بیا ویلیو چې پاکستان نه موږ ډیر زیات تمه دي او مشته پکار چې موږ دا ویلیو چې مشته پکار چې پاکستان نه موږ ډیر زیات تمه وي نو مقصد دا ده چې پاکستان نه اوس هټمه لري کیږي خو ما نه د خیال چې پاکستان به هغه تمه لا پوره کړی دي او ماته دا سنسري ده چې پاکستان به دا تمه را روان رجو سه میاستو سه هم پوره کړي
ډیر زیات مننه پیر زوبشا کور مودان
ډیر مننه
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
قدر من اوریدونکو اولیدونکو د ډیوا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګورئ او اوریه قدر من اوریدونکو د محل زو د یو بل مهم راپور ولوري ته چې هم د افغانستان سره اړوند دی او د افغانستان د بادغیز ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې تیر شپه طالبانو د امنیتي ځواکونو پر دوو پوسټو باندې حمله کړې ده او د غبرید کې دیرش تن افغان پوځیان وژل دي او نه هتنه افغان پوځیان ټپیان دي. تفصیلات یې څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي حکمل روان سادات د کابل څخه په خپل راپور کې.
د بدغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تیره شپه د امنیتي ځواکونو په یوې امنیتي پوستې برید کړی چې له امله یې یولس تنه افغان پوځیان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال ردمنیش له امریکا غږ ډیوي سره په خبرو کې د چهارشنبې په ورځ وکړه.
دمون په محاسبه کې فقط یولس نفر سربازان شهیدان شوی دی او نه نفر زخمی دی. سه ټول ایستل شوی دی په قرارګاه د قلوردو او سالته موجود دی.
له بدغیس ولایت نه په ترلاسه شویو رپورټونو کې ولسی استازو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي طالبانو لخوا پر افغان فوځیانو د تیرې شپې په شوي برید کې شاوخوا دیرش تنه افغان سرتیري وژل شوي دي. د ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیک رسنیو ته ویلي دي وسلوالو طالبانو لخوا په دوو امنیتي پوستو د برید په پایله کې لس تنه فوځیان وژل شوي او شل نور هغه مهال د مخالفینو په برید کې وژل شوي چې طالبانو تر برید لاندې راغلو فوځیانو د مرستې لپاره په لاره وو. دفاع وزارت ویان جنرال ردمنیش دی ولسی استازو دا څرګندونې له حقیقت لری او بی بنسټه وګڼلې. نوموړی زیاته کړه د بدغیس په بلامرغاب کې د طالبانو لخوا شوی برید د جګړې په پایله کې طالبانو ته هم مرګ ژوبل رسیدلې ده. ردمنیش زیاته کړه چې جګړه کې اته تنه طالبان وژل شوي او د بدغیس لپاره د طالبانو ټکل شوي ولی په ګډون نه نور ټپیان شوي دي.
سی نور ملکیان پکې خبرې کړې هغه غلطه ده. په بادغیس کې پر ملي اردو باندې حمله شوې ده. مونږ هم د دوی د نفرو له جملې څخه اته نفر وژلې او د دوی هم دومره زخمیان شوې ده او په نامه د والي د نام نهاد د دوی پخې قتل شوې ده. نوم یې ماته معلومه نه ده. مقصد دومره راپور رسید دوی والي سي بادغیس کې نومول شوی و هغه هم زخمی شوی ده او پخیم
وسلوالو طالبانو په دې اړه لا څه نه دی ویلي. دا برید په داسې حال کې ترسره شوی چې افغان حکومت له طالبانو سره په یو اړخیزه توګه لس ورځنۍ اوربن پای ته نه دی رسیدلی او تېره ورځ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې ولسی حرکت سره په خبرو کې ویلي افغان حکومت چمتو دی چې د یو کال لپاره اوربن موده وغځوي. حکمل سادات روان، امریکا غږ ډیوه رادیو، افغانستان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وو چې تاسو یې مهم بولئ.
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل مهم راپور ته. هغه په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د نیول شویو او بندې شویو کسانو په اړه دی. د پاکستان عدالت په اډیاله زندان کې په ضمانت سره د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم د 30 بندیانو د خوشي کېدو حکم کړی. ټاکل شوی ده چې دغه کسان به سبا یعنی د زیارت یا پنځشنبې په ورځ باندې خوشی شي. یاد کسان د جون په 14 نیټه هغه مهال ونیول شول کله چې دوی د پښتون ژغورنې د غورزنګ د یو مشر علي وزیر د خوشی سره د طالبانو د جګړې په غبرګون کې په اسلام آباد کې لاریونونه کړي وه. نورحال د اسلام آباد نه په دې راپور کې اوري.
د سیاست مدارانو د مدني ټولنې لخوا د سخت احتجاج وروسته اسلام آباد ترهګری عدالت د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او پی ټی ایم نیول شوي غړو په ضمانت خوشي کولو امر جاری کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتون ژغورنې غورزنګ 30 غړي روانه میاشت 14 نیټه باندې اسلام آباد ملي پریس کلب مخې ته گرفتار کړی شوی وو. کله چې دوی شمالي وزیرستان کې فوز پلاوه امن کمیټه لخوا پښتون ژغورنې غورزنګ باندې د منظم برید په سر احتجاج کولو. که څه هم دغه مظاهرین چې اکثریت پکې اسلام آباد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړه کوونکو دوی د خپل جمهوري حق احتجاج لپاره راغونډ شوي وو، خو ځایي انتظامی او پولیسو د دوی په ضد د ترهګرۍ او د ریاست په ضد بغاوت او دغه شان نورې سنګینې قانوني دفې لګولې وې. د ګرفتارو په ضد پښتون ژغورنې غورزنګ او پښتون ملتپاله سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې فعالینو سخت غبرګون په لیدو کې راته او د بشری حقوقو د پاکستان په کچه تنظیم ایچ آر سی پی هم د پینډه اډیاله جیل کې بندیوان دغه مظاهرینو زر تر زره او بغیر د کم شرط نه د خوشی کولو غوښتنه کوله. او بیا تیر ورځ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دړکه ورکړې وه چې که د دوی کارکنان خوشی نه کړل شول نو دوی به په یاتخت اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کوي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د پی ټی ایم او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نیول شوي کارکنانو وکیل حافظ رحیم د دوی په ضمانت د خوشی کېدو پخلی کوي او هیله مند چې د دوی پر خلاف بغاوت تر هغه او نور سنگین دفې به هم پر اطلون کې ختم شي.
دې موږ اول څنګه د اپلیکیشن ورکړو هغه کې لیټر راندې د شګر د پی ایډ شو د موږ د شګر د عدالت کې درخواست مو کو کو تر بعد دې حساب جج انټی ټریزم کورټ وان هغه کې موږ ارګمنټ شو جج تا هغه کې موږ بیل راټو او هغه کې چې کوم فارم وغیرہ او شوټ پی باند د مقبول دي ان د عدالت ټایم ختم شو په دې وجه زمين سړي بنچ الله سبا کې ریلیز کیږي جلنا هغه د پی با سواد وخت پورې وی بحال به وي او بیا به هغه د پی مونږه ډیلیټ کوو دغه نه هغه کې چې دوم رضای شته چې د پی بنچ الله ختمې دي ډیلیټ شي او کیس په عام کو عدالت راشي زمون کو جیل سره رابطه نه دي زمون رابطه صرف عدالت هات پورې وي خو زمون د انفارمیشن مطابق هغه سره زور دته نه لري.
دا په داسې مهال چې پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان د ریاست سره روان خبرو اترو عمل اډیاله او د هیواد په نورو سیمو کې بندیوان د خپلو غړو خوشی کولو سره تړه او چې کله مو د پی ټی ایم یو مشر ډاکټر سید عالم مسعود نه وپوښتل چې دوی څه ګڼي چې د عدالت نننۍ پریکړه به دغه عمل مخ پر وړاندې بوتلو باندې څه اغېزې ولري نو د خپل جواب څه داسې راکړو.
حکومت په حوالہ سره اعتماد سازی خو به ډیر وخت اخلي او ډیر کامونه به ضروری وي. البته د دې سره دا فائدہ وشوه چې کومه جرګه بالکل نن ماتېدونکې وه هغه ماته نه شوه، نو په 28 تاریخ به خبرې وي. موږ دا واضح کړې وه جرګه ته چې که چېرته نننۍ ورځ پورې دا رخلاص نه کړو نو بیا به موږ مذاکرات هم ختموو او مظاهره به هم شروع کوو. نو دا د جرګې په حواله سره خو دا نور ریاست خو اعتماد سازي کوي، نو تاسو وګورئ په نور ځایونو کې څه وکړل، په د منظور پښتین سره په خپل کلي کې څه وکړل، په ټول اختر کې په جنوبي شمالي وزیرستان کې د هغه توفې سره څه وکړل، نو هغه خو چې اعتماد یعنی په خو اعتماد نشي کېدی.
وکیل حافظ عبدالرحیم زیاته کړی چې د عدالتي وخت ختمېدو او د ځینې قانوني کاروایي عمل سرته رسولو له کبله به سبا له بندیوان خوشی کولی شي. بلخوا د ټولنیز رسینو د لارې سیاستمداران او د مدني ټولنې فعالین اډیاله جیل کې بندیوانو د قربانۍ ستاینه کوي او په دې معامله باندې د ریاستي ادارو په کردار باندې سخت ټکونه کوي. سماجي کارمند ماروی سرمت خپل ټویټر باندې لیکي چې د دې تمه وه چې اډیاله بندیوان به هم د راو انور په شانتې خپل کوروالو سره اختر تیر کړي، خو د ماروی سرمت په خبره د اډیاله بندیوان ریاست د دې حقدار اونه ګڼل، خو بیا هم دا د بندیوانو په ضمانت باندې د خوشی کېدو هرکلی کوي.
زه چیوا خزیم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
قدرمن اوریدونکو اولیدونکو خپرونه دوام لري او په دې خپرونه کې نور راپورونه هم لرو چې سیمه ایزه او نړیوال دي. تاسو به وار په وار وړاندې کوو. خدا محل زو د خیبر پښتونخوا یو بل موضوع ولوري ته چې پخوانی قبایلی سیمې کله چې په خیبر پښتونخوا کې د شامل دو منظوري وشوله، له هغې وروسته د سهولت لپاره یوه کمیټه جوړه شوه. دغه کمیټې غواړي چې دغه پروسه په منظمه توګه مخ په وړاندې وزي تر څو په دې کې کومې ستونزې رامخته نشي. د قانون وزیر سید علي وزیر ویلي دي چې دوی پوره هڅه کوي چې دا پروسه په منظمه توګه پرته له کوم کړکېچ یا خنډونو څخه مخ په وړاندې بوزي. خو څېړونکو ویلي دي چې تر څو په افغانستان کې هم سوله نه وي او هغه سیمې چې د قبایلي سیمو سره تړلې دي په هغې کې سوله نه وي، نو دغه سیمو کې به سوله نه راځي او امنیت به نه وي. نور تفصیلات یې تاسو ته ارشد حسین په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان د قانون او انصاف د نگران وزیر سید علي ظفر په مشرۍ کې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو لپاره جوړ د حکومتي کمیټې غونډه شوې او وزیر ویلي چې قبایلي سیمې به د امن په ټاټو بي بدلوي او هلته به داسې چاپیریال جوړوي چې ورسره د سیمې د ولس په جون کې اسانې راشي. د نهې پروز اسلام آباد کې د قانون او د انصاف د نگران وزیر علي ظفر په مشرۍ ترسره شوې د انضمام او د اصلاحاتو د عمل درآمد لپاره جوړې دغه کمیټې ټې غونډه کې د فاټا د اولس د بنیادی حقونو د خوندي کولو، د غلطه د قانوني او انتظامی اصلاحاتو ترڅنګ او د سیمې د ټولنیز او معاشي پرمختګ په چارو هم خبرې اترې شوې. د پاکستان سرکاري ریډیو په یو خبر کې وای چې د قانون وزیر ویناوه چې د قبایلي سیمې به د امن زانګو جوړوي او داسې چاپیریال به برابروي چې د سیمې د اولسونو په جون کې اسانه راولي. وزیر دا هم ویلي چې د فاټا اولس ته به د امن او تحفظ احساس ورکوي او د دې سره سره به هغوی ته د بنیادی اسانو ورکولو لپاره هم کار جاری ساتي. سرګنده دی چې د جون په 11مه نیټه د هیواد نگران وزیر اعظم ناصر الملک چارواکو ته امر کړی و چې د پخوانی فاټا سیمو د اصلاحاتو عمل دی په بیړنی توګه سر ته ورسول شي چې دا رنګ د سیمې اولس د تحفظ احساس ترلاسه کړی شي. د هیواد د قبایلي سیمو په چارو د سیړنیز غیر دولتي ادارې فاټا ریسرچ سینټر صدر سیف الله میسود ډیو ریډیو ته وایي د انضمام او د اصلاحاتو په چارو د عمل درآمد سره سره باید چې حکومت د سیمې اولس ته د علاقې د امن او امان په چارو کې برابر برخه ورکړي. سیف الله مسعود مخکې وایي د انضمام ګردې خبرې که هغه سیاسي دي، انتظامی دي او قانوني دي، هغه د پیسو سره تعلق لري او پکار ده چې د حکومت لخوا لوس شوي د پرمختیاري کارونو پیسې جاری کړي شي.
ضروري چې کوم د امن راوستل دي په فاټا کې او د فاټا امن مونږ تاسو ته پته ده چې دا د افغانستان د امن سره تړلې ده او چې څوک پورې په افغانستان کې د حالات خراب وي او چې څوک پورې دا ترهګرې ډلې په افغانستان کې هم او پاکستان کې موجود وي، تر هغه پورې به د پاکستان فوج هلته په فاټا کې موجود وي او د یغو د موجودیا په وجه باندې چې کومو خلکو ته تکلیفونه کېږي په د چک پوسټونو باندې او نورې داسې غا چې دا ترهګرې ډلې د پاکستان د فوج په ضد باندې چې کومې کاروایي کوي په دغه کې به خامخا د فاټا د خلکو امن به خرابېږي او دوی به ژوبل کېږي هم پکې. نو اصله خو موږ حکومت اخیستې ده د امن ذمهوري اصول فوج ته ورغلې ده او د یخ په وجه دا وي چې په علاقه کې څه هم وشي د یخ الزام د یخ تور چې کوم دی په فوج باندې لګي. نو زه وایم چې خلکو ته چې څه حصه ورکړي شي د امن په ساتلو کې په دې علاقه کې د فوج او د خلکو په منځ کې چې یو داسې په اتفاق سره
د شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي سماجی کارمن او د فاټا ډیولپمنټ نتورک نومې غیر دولتي ادارې مشر نظام داول ډیو ریډیو ته وایي چې حکومت د فاټا اولس په جون کې حقيقي اسانې راوستل غواړي، نو باید چې فاټا ریګولیشن آرډر ختم کړي او هلته د انتخاباتو لپاره حلقه بندیانې وکړي او بلدیاتي انتخابات باوري کړي.
دلته کې د خلکو ډېر زیات نقصان وشول او دلته کې چې حکومتي مشینري دو کا اغا فوج دی کا اغا پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دی د اغه دې رویه نه خلک څنګه دي پکار ده چې کوم دی وی چې دا ډیپټی کمشنر شو اسسټنټ کمشنر شو پکار ده چې اغه اختیارات هم ورته ملاوي شي چې کوم دی ډیپټی کمشنر او اسسټنټ کمشنر سره دی او روز دو ریسپانسیبلټی هم اغه وی چې کوم دی پی رول وی نو پکار ده چې اغه دی پی نه اختیارات ولی چې کوم 40 سی آر وی له محدود اختیارات دي کم چې بے گنا سړی دی په جیل کې اچول شي بے گنا سړی دی نیول شي پکار ده چې یو خدغه اختیارات ځینې والی صرف دا نوم په بدلون باندې هلته چینج نه راځي پکار ده چې نوم هم چینج شي او اختیارات هم چینج شي د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن.
د تیری یوې لسیزې نه قبایلي سیمې د جنگ میدان جوړ دی او پخوا په سیمه کې وسلوالو مرکزونه هم لرل او څېړونکي وایي چې دغلته د اوږدې مودې د بې امنۍ د لاسه سماجي او ټولنیز جون متاثره شوی دی او باید چې حکومت زر تر زره د اصلاحاتو عمل ترسره کړي چې داسې اولس د اطمینان سا واخلي.
درنو قدمنو اوریدونکو اولیدونکو نن په ټوله نړۍ کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په ټوله نړۍ کې له 8.5 میلیونو زیات خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ ایستل شوي دي. دلته په امریکا کې هم د کډوالو مسله یوه له ډیرو ګرمو مسلو څخه ده. په دې اړه چمتو شوی راپور له محوشه لیناوري.
د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره ادارې UNHCR لخوا یو نوی رپورټ تر مخه په ګرد نړۍ کې 8.5 میلیونو نه زیات خلک د کډوالۍ ژوند کوي. د UNHCR ویان کریس بویان ویلي دا یو ډیر خراب صورتحال دی.
په هر دوه ثانیو کې یو تن کډوال کیږي او دا خلک د خپل خوښې نه خپل کورونه نه پرېږدي بلکې د خپل ژوند د ساتلو لپاره یې پرېږدي. دوی سره له دې پرته بله کومه لار نشته.
بویان وای په دومره لوی کچه د خلکو خپل کورونو پرې خودو وجه جنگونه او تشدد دي.
We've seen new conflicts arise in countries and regions around the world
that موږ د ګرد نړۍ په هغه سیمو کې هم شخړې ولیدې چیرته چې مخکې حالات خو بیا د حالاتو د خرابېدو له وجې زیات خلک بې کوره کیږي.
بویان ویلی څوک هم په خپل خوښه ځان لپاره د کډوالې ژوند نه خوښوي.
کډوال هم زموږ په شان انسانان وي چې په ډېر بدترین حالاتو کې ګیر وي.
د یو ایس کمیټي فار ریفیوجیز نومي ادارې مشر اسکندر نگاش ویلی حکومتونه زیاتره د کډوالو مسلې ته د قومي امنیت مسلې په توګه ګوري نه چې د بشري بحران په توګه.
دوی ورته د یو بل انسان په سترګه نه ګوري او یوازې ورته په ټولنه د بوج په نظر ګوري. په حقیقت کې حکومتونه د کډوالو نه یریږي او کله چې تاسو د چانه یریږئ نو هرکلی ورته نه وایي.
خو کریسټوفر بویان وایي دا داسې ستونزه نه ده چې د هیواد په اساس حل شي.
دا یو نړیواله مسله ده، بشری مسله ده او موږ د ټولو هیوادونو ملاتړ کوو چې په ګډه کار وکړي او د شریکې مسلې لپاره په ګډه حل راوباسو.
سپین د کډوالو د مسلې اجتماعي حل په لړ کې یو ښه مثال جوړ کړی.
سپین تیرونه د کډوالو یوې کښتۍ ته پناه ورکولو سره د انسانیت، رحم او د ښه کار یو ډیر ښه مثال جوړ کړ.
که څه هم د کډوالو مسله یو نړیوال بحران دی خو بویان وایي د دې حل ممکن دی. دا بحران د نړۍ زړورتیا او مشرتابه حل کوي شي.
قدرمن اوریدونکو اوریدونکو خپرونه دوام لري او څنګه چې تاسو وړاندې په راپور کې واوریدل چې نن د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او په همدې مناسبت د ډیوه خبریالان د ماردان کاغان یو کډوالو کیمپ ته تللی دي او هلته یې د 3600 افغان کډوال کوم چې په دغه کیمپ کې اوسیږي د ځینو سره خبرې کړې دي. هغوی وایي چې د ژوند پر سختو شرایطو کې هلته دا مهال میش دي او په ژوند کې ډېرې ستونزې هم لري. خپله د پاکستان شمیرې وایي چې هلته 2 میلیونه داسې افغان کډوال دي چې په پاکستان کې دا مهال میش دي، کوم چې 1.5 میلیون راجستر شوي دي او 1.5 میلیون لا نه دي راجستر شوي. نور تفصیلات څه دي، د خلکو ژوند په دغه کیمپ کې څنګه دی، دغه ټول اورو د ارشاد مومند په راپور کې او حمیدالله په راپور کې.
پاکستان د 1300 راسي په نړۍ کې د مهاجرو یو غټ قربه هیواد پاتې شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویان کیسره پریدي په ټلیفوني بڼه ډیونیوز ته وویل دا وخت سوار لسلک افغانان د مهاجرو د کارت سره په هیواد کې جون کوي او نږدې شپږ لکه بیکاره دي. خو دی وایي د 13 اگست راسې 8 لکه بیکار افغانانو ته افغان سټیزن کارت پاکستان ورکړی دي. خو په دې افغانانو کې زیاتره اوس هم په کیمپونو کې اوسي. د مردان په کاغان کیمپ کې اوسیدونکي افسر خان په کلونو خپل وطن ته پتللو کې لیواله خو وایي په افغانستان کې په امنیت بې باور دی.
ټولې دنیا ته دا معلومه ده چې په افغانستان کې لکه تر اوسه پورې د سولې کوم هغه نوم نشان نشته دی. که تاسو وګورئ په دغه اختر کې دا 3 ورځې سوله شوې وه نو ټول خلک چې دي دا د جنگونو نه ستړي دي. دا د کډوالۍ د ژوند نور خلک بیزاره شوي دي، خو فقط دغه خلکو د دغه مرور ورونو په منځ کې یو سوله او دغه ته ضرورت دی چې داسې یو درېمګړي خلک رکرامین ته شي چې د دوی په منځ کې دغه سوله یووالی او اتفاق راولي. نو ټول خلک د دې ژوند نور ستړي دي او خلک غواړي چې هغه په خپل وطن کې په آرام او سکون باندې دغه پاتې ژوند چې دی دا تیر کړي.
د امنیت د بې باورۍ نه علاوه د روزګار نشوالی، د کورونو کمی هم ډېر افغانان خپل هیواد ته د ستنېدو نارې ساروي. ډېر افغانان دلته بیا پیدا او زلمیان شول او روح الامین هم داسې یو افغان دی. وایي د افغانستان هورا د ده لپاره اجنبي ځکه ده چې ټول عمر کې هلته ډېر کم تللی دی.
زه خو چې دی ماشومتوب نه راغلی هم دلته، خو ټول مشکلات دی، مشکلات وطن هم څنګه نه یادېږي. اوس هم په ذهن کې هم ګرځي چې دا وطن زموږ یادېږي او نور د جنگ نه خدا نفرت. زه چې کله پیدا شوم ما عمر چې 2 کاله و، سردار داود خان باندې کودتا دا ډزې اورم ډزې اورم تر نن سبا پرې ډزې اورم. زما ژوند په ټول په ډزو کې تیر شوی دی. ډزو په وزه زه نه غواړم چې نور د ډزې وشي. زمونږ د راتلونکي نسل دی په صلح او امن کې زندگی وکړي، هلته سوکالی راشي او په سوکالی کې ژوند وکړي.
ډېر افغانان په تیرو کلونو کې بیرته افغانستان ته ستانه شول، خو په دې کې هم ډېر پاکستان ته زر بیرته راغلل. پاکستان کې میشت افغانان مهاجر د دواړو هیوادونو د هر وخت بدیدونکو اړیکو سره هم د ډېرو اغیزو لاندې راځي. پاکستان مدام د دې کډوالو د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي، خو ملګري ملتونه وایي د نړیوال قانون لاندې دوی په بیرته ستنېدو نشي مجبورول کېدی. د خپل همکار ارشد مومن سره حمید الله، یو وی نیوز، مردان.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالېږلی شي.
خبرونه په دې ځای کې زو د اونیز خبرونه ولوري ته چې واشنگتن تو خبر دی. او په دې خبرونه کې به تاسو سره په وزیرستان او کابل کې د ولس مشترک چیلنجونه سدي. د کابل حکومت طالبانو ته د سولې غیر مشروط وړاندیز کړی دی او په پاکستان کې میش پښتانه د ریاستی ادارو یا حکومتي ادارو له لاسه د مشکلاتو پر ضد احتجاجونه کوي. نن په خبرونه کې دغه ټولو موضوعاتو باندې به خبرې تاسو واورئ او وګورئ. د دې خبرونې کوربه دی رحمان بنیری، تاسو ته وړاندې کوو.
سلیم شاه دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی. د واشنگتن ډی سی څخه زه رحمان بنرایم. نن به د خبرونې په پای کې په افغانستان کې د سولې او اوربن په موضوع بحث کوو، خو اول د پښتون ژغورنې غورځنګ ما سره دا ملګری کېږي د غورځنګ یو مهم مشر هغلی علي وزیر. سلیم شاه علي وزیر صاحب مهرباني. علي وزیر صاحب، ستاسو ملګری په څه جرمونو کې ککړ وو چې نیول شوي او مقدمې پرې جوړې شوې دي؟ په مطبوعاتو کې راغلي داسې ستاسو ملګری په قید کې دي.
بالکل جی، دا دا څو شو چې کله په وړه کې دما او دما په ملګری باندې ټیکو شو، نو هغه کې پی ټی ایم چې کوم پروګرام ارنج کړی او بیا ما خیا سره هغه کې مشر هم یو ویډیو جاری کړی و، نو هغه په بنیاد باندې دا کسان د خپل د دې نه انصافي په مخالفت باندې راوتلی او دې دې دا ویل چې یاره د څه چو شو دا ظلم شو، ځکه چې د پی ټی ایم کسان پکې شهیدان شول او ډېر زیات ګڼ شمېر سره کسان پکې زخمیان هم شول. نو دې په حواله سره دې د خپل چکی ما پاکستان په آئین او په قانون کې د نن احتجاج حق هر چا ته حاصل دی. دې دوه هغه احتجاج حق په حق راوستلو په پاره دې دې د پښتو اسلام آباد پرېس کلب مخې ته احتجاج کولو، ایون چې داسې هم کسان پکې گرفتار شوي دي چې هغه هم رسیدلی نو په لارې باندې نیولې دي، نو هغه په حواله سره په هغه باندې د ریاست په طرفه مقدمه درج شوې دي چې پکې د غداري او د دې شي د انډ پاکستان مقدمه فایرم پکې درج شوې
دي. د مظاهرو لپاره بهر راتلي خلک راوته خلک چې دی په هغه د غداري مقدمه جوړ شوې دي. ساسو د پی ټی ایم پروژه کې خو مونږ ساسو د وزیرستان د مظاهرو نه علاوه نور پاکستان کې مظاهره ونه دي. اوس په دې حالاتو کې چې یو خوا د مذاکرات خبر روانه دي بل خو اساسو کسان په قید کې دي، نو تاسو تګلار څه ده اوس؟
نو دا څه وشو چې کله د جرګي سره مذاکرات کېدل نو جو جرګي دا ویل نه چې موږ د یو سوال درته کوو او په ننواتې باندې چې تاسو د رازمک جرګه پسپون کړئ. نو هغه وخت کې خو دیدو هغه نورو سره خبرې کولې مسلم ور سره خبرې کړې وې نو دی ورته دا شرط یې شکړې و ځکه چې زراغلم واپس چې تاسو مونږ به د جلسه پسپون کې او تاسو چې زمونږ کوم کسان نیول شوي دي کاب میرانشاه کې میرلی کې دي نارت وزیرستان کې او هلته اسلام آباد کې دي به تاسو مهرباني کې دا کسان به راخوشي کوي. نو چونکې دا میرلی وال کسان راخوشي شو د اسلام آباد په حواله سره د جرګې چې کوم کسان وي نو هغې بار بار راپیتې هم کولې مونږ به هم ورسره کولې کسان به ورسره کولې خو هغه قسم شی نه شه حاصل چې کوم د جرګې کسانو اعتبار راکړی وو.
نو ستاسو په دې حالاتو کې تګلاره څه ده؟ نو په دې حالاتو کې ستاسو تګلاره څه ده اوس؟
نو سبا پکې د کسانو پیشي د عدالت ته راځي. نو سبا ورځ باندې زه که اوس مونږ نن داسې سخته لهجه استعمال کړو یا داسې سختې خبرې وکړو که نه نو دې دې جرګې کسانو سره مونږ خبرې شوې دي او ما سره یې رابطه کړې وه نن
پکې. دا جرګه لګوې دا جرګه څوک ده؟ چا نماینده ده؟ دا د پاکستان د پوځ نماینده ده؟ د پاکستان د حکومت نماینده ده؟ څوک ده؟
نه نه دا بالکل د فوج نماینده ده. فوج دې دې کا دې دې چې هر کله مذاکرات مونږ خبره راوړي دا غو خبره راوړي کنه نو چکم دې دې صوبې یا د پاکستان چکم دې ما یو د ایسای مشران دي دا غې په خوانندې خبره کوي دې مونږ ته راوړي او مونږ خبره راوړي.
او استاد ملګرو په دې جرګې اعتماد دي
جی؟
استاد ملګرو په دې جرګې اعتماد دي؟
دې اعتماد خبره داسې شی ده کنه چې اعتماد په دې ملک په هیڅ باندې نشته دي. کو چونکه په پښتو کې ورته وی چې پړ مړ مې کا په پښتو کې مونږ دا ویل لا د مذاکراتو اساس خبره چې و نام په دې حواله سره وکړه چې څوک دا نو وای چې د پی ټی ایم با چې کوم ملګری دی یا پی ټی ایم تنظیم دا غي د مذاکراتو نه انکار وکړه هغه خبره اترې
نه کوي. جواب علي وزیر صاحب تاسو را نه کولی وزیر صاحب تاسو په جرګه اعتماد شته کنه بې اعتمادي دا
بالکل
وزیر صاحب دے حالات کے بے اعتمادی ہوں بل چیلنج ظاہر معلومی کی اشتہ دے وغدہ چھ پاکستان کے انتخابوں کی دن کے دے جولائی پر اجتماع سا پر شمول یو شمیر مرگری چھ پی ٹی ایم کی ہم دی داسی بدبات کے اگلی چاہ پر انتخابات کے زغل لپار تیار دی دا یو چیلنج ہے سا لپار اور پی ٹی ایم لپار چھتا سو پر انتخابات کے برخا خلے
بالکل انتخابات کې بالکل د پازرن باندې ما او ننګیال او محسن داوړ دغه بالکل د الیکشن لپاره خپل فارم جمع کړی دي او پرون چانبین هم وشولو او نن ما خیال سره هغه ډیر شوي هم دي چې تر څو پورې ما کاغذاتي هغه شوي دي.
کم ځنه بودره کې علي وزیر صاحب حلقه کې کومه ودا
زه دا ساوت وزیرستان ان 40 چې ساوت وزیرستان
ان سلويختم د تو لاړې ته پوس بيدار چې دا چیلنج دی ان 50 پنځوستم ان 50
جی
چیلنج دی ساره لپاره د پی ټی ایم لپاره ساسو په انتخاباتو کې برخه غستل
جی جی
دا چیلنج دی دا مشکلات سی واقعي
بالکل کا استاد ته پته لګیدلی چې د دې خدای سي حالات هم کریټ کوي چې زه پرون تله او ما ساوت وزیرستان ته دا کوم چې التا دا ار په مخې کې کاغذات او چاندین دی او ته نه پښتنه کوي او استاد چې تجوید کونند او تصدیق کونند هغه وی نو دی دو التا دا شوکر چې یو کوم په چک پوسټ باندې ډیر لیټ کړلو او حالت یې زموږ سره دروغ وویل آرمی والو چې دلته پرون د اف سی والو ډزې کړې دي نو دیو جن لارا بندا نو چې زموږ په مخ کې گاڑی آلته انټری کېدلا او گاڑی روانو وانه تتلل نو ما ورته ویل چې ډزې صرف زما د پاره شوې دي چې لارا بندا صدا نور گاڑی چې کوم دلته انټری کیږي او روان دي نو د دې د دې سره جواب نه و بیا راغله چې موږ په لارې باندې پښتنه کوو چې دې د روان دي تاسو مهرباني وکړي تاسو خپل سکیورټی کلیر کړئ نو موږ چې کله روان شولو الته وانه کېم ته ورسېدلو نو الته موږ په مختلفو بهانو باندې تنګول وو غو کنه بیا داسې وشو چې مخکښین چې شکنه دې په بازار کې کړو اعلان وکړو حالانکه اگر کرپیو پولیټیکل انتظام نه چې موږ پښتنه وکړه چلته ای پی ای ذمہدار دی هغه چې زما په علم کې نشته خدای مای چې کوم کسان او هغه غلی او هغه په مرسایکل باندې اعلان کړي او چې کرپیو دا
تاسو مطلب دا چې تاسو مطلب دا چې په دې حالاتو کې هلته په الیکشن کې خپل چې دی هغه د چیلنجز نه ډکته علي وزیر صاحب ډیر مهرباني چې موږ ته مخ را کړو
مهرباني
ډیر مهرباني پتیر سورزو کې موږ سوزله د پاکستان د پوز د مشرانو نه د پی ټی ایم په حق لا یو شمیر پښتني کړی دي چې د هغوی خبرګون اخستل لپاره کوشش کړی دي خو د یو شمیر لوزونو باوجود هم هغوی لا تر اوسه مرکې ته نه دي جمع شوي البته سونه د مخه پاکستان د پوز وین جنرال آصف غفور ویلی وو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنې د هیواد د قانون سره سمې دي خو دوی داسې ډیر ثبوتونه لري چې ګني دا تحریک د پاکستان دښمن د خپل مقصدون لپاره استعمالوي البته هغه د کوم دښمن نوم نه رغسته په دې موضوع په ټولنیز سنوي کې سره واندی د حال بدل ته وړاندې کوي د ډیو ریډیو همکار عدنان رشید جی عدنان رشید صاحب
بنیادی صاحب تیرہ اونۍ په ټوله نړۍ او په خاصه توګه مسلمان هیوادونو کې په سوشل میډیا باندې خلکو یو بل د اختر مبارکۍ ورکولې خو د پی ټی ایم فایلینو د خپل هغه ملګرو خوشی کولو لپاره په سوشل میډیا باندې کمپاین چلولو کوم چې د اختر په ورځ هم په اډیالا جیل کې قید وو میرویس کاکړ په ټویټر یو عکس شریک کړی او لیکي نړۍ د اختر خوشحالي مانځي خو د ژوب پښتانه په احتجاجي کیمپ کې ناست دي او په اسلام آباد کې قید شوي بی ګناز د کوونکو د خوشی کیدلو غوښتنه کوي ابو سید نومي ټویټر اکاونټ لیکي نړۍ کې منل شوی ترهګر حفیظ سید د پنجاب لاهور ښار کې د اختر موز امامتي کوي خو پښتانه پوهان طالب علمان څوک چې د ترهګرۍ پر ضد اواز پورته کوي هغوی قید کړی شوي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ټویټر لیکي د پاکستان امنیت ساتونکو ادارو پښتانه د کوونکو د پر امن احتجاج په جرم کې نیولي او په هغوی د ترهګرۍ عدالت کې مقدمه جوړه کړې او ورته احساس ورکوي چې دوی په دې هیواد کې برابرۍ حق نه لري او د دریم درجه وګړي دي منظور پښتین لیکي د یادګیرنې مننه موږ به دا نه هیروو عبدالله ننګیال په ټویټر لیکي د پاکستان د تیرو سلویخ کالو په سیکیورټي تاریخ کې په اول ځل پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو د قتل عام ذمہوار نیغ په نیغه په ګوته کړل او د دې ټولو ورانکاری شاته پټ مخې ډیر په نره او زړورتیا باندې پښتون اولس ته ښکار کړو ننګیال لیکي نخوس داسې نشي کېدلې چې موږ د خپلې نارې نه پشا شو د ملاله یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی په ټویټر لیکي دا د شرم خبره ده چې د هغه د کوونکو پر ضد د ترهګرۍ مقدمه درج کړی شوی څوک چې د ترهګرۍ پر ضد اواز پورته کوي نن ورځ لپاره هم دومره خو زموږ اوریدونکو او کتونکو کول شي چې خپل نظر سره په سوشل میډیا شریک کړي زموږ د ټویټر او د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
بے طرفا کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي ټویټر @voadiva فیسبوک voadiva
اوس بحث کوو په افغانستان کې د امن د کوششونو ما سردا خپل ګرکیږي په اوهایو په هنتون کې د منځني ختیځ د سیلانیز مرکز میډل ایسټ انسټیټیوټ مشر هغه له علم پاین صاحب سړي مشه پاین صاحب
ډیر مننه
علم پاین صاحب په اختر کې وربند یا دزبندي شوی و طالبان هم په صلاح شوی وو د دې په رڼا کې ویلې شي راته په افغانستان کې د سولي پروسه شیدا هغه نږدې شوی چې کامیاب شي
یو موقته خوشبيني هم په داخل کې د افغانستان پیدا شو هم هم د افغانان چې د افغانستان څخه د باندې دي خو لا فکر کاوه چې دا اوربند به یو څو مړ دامه پیدا کړي او بل اخر د زمينه په دغه باندې ته هوا رسي چې د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو په باندې کې او د اصل د طالبانو سره یو مستقیم خبرې اترې هم ورسته شروع شي مګر هغه دا د مشتشمل د چاغه ونسو حمله برته شروع سره دا اخبارونه چرځي تقریبا په حدود کې دا خبره چې په ستاره رسیدلې ده چې د بولس کس افغاني پولیس ورسېږي په دا تیر ورځ کې او تقریبا جيش کس طالبان یا زخمن سوی دی یا وجل سوی دی نو دا د ویلو بهیر به تشور سوی دی متاسفانه اصلي خدای شه د سړی چوتو ګوره هم د کرزی اداره پښتنه چې طالبان سره مستقیما په داخل کې تماس سره ولسی او خبره تر سره شروع کړي او هم د اشرف غنی اداره مگر هغه طالبان یا نه غواړي یا پاکستان نه پریږدي چې د افغانستان د حکومت سره مستقیم خبرې وکړي.
تاسو د پاکستان عالم پاین سب تاسو د پاکستان خبرو کړه پاکستان په حق له امریکایي چارواکو صدر نائب صدر پنس او نور هم پوسټ پرستو کې پاکستان ته ټلیفون نه کړی وو او د پاکستان د ځواکونو مشر جنرال باجوا کابل ته هم تللی وو. پاکستان خدا سي وي اکثره چې هغه د زړه نه غواړي چې په افغانستان کې امن راشي او د لپاره قرباني ورکوي نو د پاکستان په کردار په امریکا کې او یا تاسو په نظر کې شک ولې دی؟
دا تاسو ته وګورئ دا اتحاد جماهیر شوروي چې افغانستان اشغال کړ په 1990 کې دلته پاکستان یو ورځنۍ مملکت و چې د هغې لارې څخه د هم عربانو او هم امریکایانو او د اروپایي غربي د مجاهدینو یا د افغانانو سره د مهاجرو سره کومکونه کول. په دغه وخت کې د پاکستان ضیاء الحق په پاکستان کې ضیاء الحق سره په خپلو بیانیو کې څو واره وویل چې وی هاف ارنډ اور انفلوئنس ان افغانستان، یعنی معنا یې دا چې موږ په افغانستان کې د خپل نفوذ ګټلی دی. او بعد له هغه څخه دا جنرال اختر هم یو کتاب نوشته کې په هغه کې وویل چې پرېږدي چې د افغانستان په خپلو په وینو کې اخته وي سره دا توجه یې بلې خواته نیسي. نو دا د پاکستان د نن ورځې کار نه دی. د ملا عمر چې مړ شو تقریبا دوه کاله دا خبره پټه وه او د چیرې مړ شو دا اصلي
او پاین صاحب تاسو خبره تاریخي توګه باندې سمه ده، خو تاسو فکر نه کوئ چې د خپل افغان مشران مجاهدین چې ځان ته ویل او هغه خلک چې پاکستان کې میشت و لکه ګلبدین حکمتیار او داسې هغه د پاکستان کومک غوښت او د پاکستان او د افغانانو په صلاح دا کار کړی؟
زه دا نه وایم چې دا یوازې دا نامه نامه کې دا تور یوازې په پاکستان باندې لګېدلې دا د افغانستان او تنظیم چې و دا ګرد په پاکستان کې و د مجددي څخه را نیولې طرف دې ګلاني ګلبدین حکمتیار او لږ خالص سیاف دا ټول نو پاکستان مشترکه باید پټ نه کړي. حقیقت څه ده چې دا پاکستان نفوذ په افغانستان کې وو د اتحاد جماهیر شوروي په وخت کې هغه چې وو تل به هم دا نفوذ پاتې دی په دې کې شک نشته.
تاسو اوس هم دا فکر کوئ چې پاکستان کردار ادا کول شي که په افغانستان کې سول راوستل وي نو پاکستان پکې یو مثبت کردار لوبول شي؟
بله، زه دا عقیدا لرم چې د افغانستان ته د صلح پر اوستلو کې د صلح په پروسه کې که د پاکستان همکاري نه وي صادقانه همکاري افغانستان ته صلح نه سره اپلای. افغانستان د پاکستان سره تقریبا 400 میل سرحدات لري، هغه خواته هم پښتانه دي، خواته افغانستان کې او د اس بلوچستان دا مشترک سرحد لري، مشترک تاریخ سره لري او د پاکستان یو مملکت شي یو قوي فوج لري.
او تاسو په نظر کې پاین سی هغه داسې کم غټ علت ته یا کم بنیاد دی چې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سوله نه وي؟ پاکستان داسې ولې کوي؟ یو وجه تاسو کوم ته خوای
سو وجه دي دلته د ګوره دا غوړ لري چې پاکستان یو آزاد مملکت څو پنونه سو او څل ویش کې دا د سرحدي مسایل د پاکستان راپور ته سوله هم د هندستان سره د کشمیر په حق له او د افغانستان سره د ډیورنت کرښه د جنات څخه رانیولې بیا تر لیاقت علی خان پورې بیا تر مارشال ایوب د نور پورې دوی ټول دغه یو وهم درلودې چې موږ په دا مابین کې د یوې خوا څخه افغانستان چې خپل ادارې لري د بلې خوا څخه هندوستان وغیرې د هندوستان سره پاکستان درې واړه جنګونه سره حاضر سره په افغانستان کې موږ تاسو ورته تر اوسه پورې پاکستان نفوذ لري. د دې نه باید سړی انکار زده ملامت چې نه چوم پر پاکستان باندې افغانان د کوچ به مالک سي ګور موږ تاسو په پښتو کې یو ځل مسل لرو وای کوچ به خوند سي نو دا ګاونډیان د هغه د به خوندۍ نه استفاده کوي یو سړی چې پټي کور او دا به مالک سي نو دا ګاونډیان چې ایران مې افغانستان مې ازبکستان ترکمنستان دا ټول هغه غوړي چې د خپل نفوذ خپل پراکسیس په مملکت کې ولري خصوصا چې په مملکت کې یو مستقل
علم پاین سي تاسو په جواب پوه شو علم پاین سي پاکستان بخبل رو ادا کی او ادا کول شي کو غواړي اوس اخرې ته پوس کوم انتخابونه په افغانستان کې دن کې دي په دې وسني حالاتو کې راتلون کې انتخابات په افغانستان کې ونه چی د امن په حالات کې به یقیني وشي کوم مختصر جواب را کوي تاسو فکر کوئ دا څه کې دن کې دي؟
زه دا څه فکر نه کوم تاسو کومه ده هم د کرزي اداره او هم د اشرف غنی د ګور ویل چې موږ طالبانو سره مستقیم خبرې کوو مگر پاکستان نه وړي چې په دغه سي حالت کې د پاکستان باید د میس په سر باندې ناشته وي یا امریکا هم باید د میس په سر باندې ناشته وي او ترتیب باندې دا د افغانان خپل مبین کې چې طالبان او د افغانان په دې شک نشته څوک نه راځي څوک نه سمارم کولای د طالبان حق په دغه مملکت طالبان افغانان په دې شک نشته مگر یو ته د طالبان د نورو خلکو په اداره دا غشت افغانستان حکومت سره څه کې نه دی طالبان چې وای وای موږ ولې د افغانان سره د افغانستان حکومت سره خبرې وکړو
سم ده
افغانستان حکومت د امریکا په زور باندې ناشته موږ د امریکا سره
ډیر مننه محترم علم پاینسب چې موږ ته مخ را کړی وو ډیر مننه ګران لیدونکو هم دا د نوروزه پروگرام واشنگتن ټو خیبر زموږ خبرونه په ویب پاڼه www.voadivanis.com باندې هم کتلی شئ زه د پروگرام قربا رحمان بندره او تاسو نه غواړم اجازه خپل خیال ساتئ
اوریدونکو لکه څنګه چې د خبرونې په لومړی برخه کې مو واوریدل نن په ټوله نړۍ کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي دلته په امریکا کې د ولسمشر ډانلډ ترامپ د اداري او د کانګرس ترمنځ هم امریکا ته په یو شمیر راتلونکو کډوالو باندې ناندرې روانې دي په دې اړه نور حال زموږ همکارا منازه شهید تر کوي
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د سه شنبې یا نهې په ورځ د جمهوری پاله ګوند ځینې غړو ته وویل چې هغه د کانګرس د ولسی جرګې یا هاوس آف ریپرزنټیټیوز له خوا د کډوالو لپاره د قانون یا بلونو ملاتړ کوي. دا غونډه په داسې حال ترسره شوې ده چې نن په نړۍ کې د کډوالو ورځ لمانځل کیږي. د ترامپ ادارې او د دغې ادارې په پالیسیو نیوکې کیږي چې د مکسیکو نه راغلي د غیر قانوني کډوالو کورنۍ سره بیلوي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مرستیال سکرتر راج شا ویلي چې ښاغلي ترامپ د مهاجرت قانون تر څنګ د مکسیکو سره د دیوال جوړول، د لاټري ویزې بندول، د خپل کورنۍ غړي راغوښتل، د غیر قانوني کډوالو بیرته لیږلو قانون هم منلی دی. د جمهوری پال ګوند غړي مارک میډوز د ترامپ له خولې ویلي چې هغه د جرګې استازو څخه غوښتنه وکړه چې د مهاجرینو په قانون جوړولو زر تر زر ګام اخیستل پکار دي. د امریکا د کورنۍ امنیت مشر مایکل میک کال د ولسمشر ترامپ سره شوې غونډه ډیره ګټوره وبلل ځکه چې هغه د کډوالو وړاندې شوې بیل تایید وکړ. ښاغلي میک کال وویل ولسمشر د دغې بیل 100% ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه که دا بل منظور شو نو د راغلي کډوالو د کورنۍ غړي به نه سره بیلیږي، خو په دې بل کې د مکسیکو سره د $13 بلیون په لګښت د دیوال جوړول هم شامل دي. روان یونۍ کې به جرګه د دوو بلونو د منظوري لپاره رای ورکوي، خو تر اوسه دا واضحه نه ده چې د دې بلونو منظورولو لپاره کافي رایې وګټل شي او که نه. د رویټرز خبری ادارې یو سروې ښایي چې 28% خلک د دغې پالیسۍ تایید کوي، 15% خلک یې ردوي او 15% نور خلک وایي چې دوی په دې لړ کې هیڅ رایې نه لري.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
VOA. خدای من اوریدونکو لیدونکو په نړیوالو مدواتو باندې دا مهال کوم موضوع تاوده ده او کوم موضوع باندې ډیر بحثونه روان دي دغه تاسو ته راغونډ کړی ده زموږ همکار مختار خلیل چې مدواتو ته کتنه کړی ده.
د اختر پړومبو ورځو کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر د ملا فضل الله د امریکای په یو ډرون حمله کې د وجلې کې دوه خبرونه خواره شول چې اوسې په مکمل توګه تصدیق شوې ده. نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور ورځپاڼه ډان کې د ملا فضل الله د وجلې کې دوه په حواله یو رپورت خور شوې ده. د رپورت سره خط ته د فضل الله مرګ به څه فائدہ وکړي؟ د رپورٹ په شروع کې لیکل شوې دي چې د ملا فضل الله د مرګ په خبر عام طور سره ډیره د خوشاله سرګندونه شوې ده، بلکې د بیت الله محسود نواخل تر ملا فضل الله تر مرګ پورې پاکستان کې د داسې تندلاري هر مشر په مرګ خوشحالي ښکاره کیږي. خو ماهران په دې لړ کې په خپلو رایو ښکاره کولو کې دوه پړق دي. د ډیرو ماهرانو خیال دی چې تندلاري ګوندونه د خپل مشر په وجنه د خپلو خونړو حملو نه منی کیږي، ځکه چې که د داسې ګوند یو مشر مړ شي نو سمدستي د ده ځای بل څوک ونیسي، او چې تر څو چې د دوی بنیادي اډانه په خپل ځای قایمه وي نو د دوی په جنګي وسطوان کې هیڅ فرق نه راځي، ځکه چې د نوي مشر په راتلو د سره نور ډیر ظلمي جنګي ګوند ته راننوځي. د دې لوی ثبوت د حکیم الله محسود د تحریک طالبان پاکستان د مشرۍ په ګدای د کیناستو وروستو پاکستان کې په سیاسي پارټو د زیاتو حملو شروع کیدل دي. ان چې عوامي نېشنل پارټي او پاکستان پیپلز پارټي خو هم د حکیم الله محسود په دور کې د تحریک طالبان پاکستان د حملو له سببه د کال 2011 په عامو انتخابونو کې د خپل انتخابي مهم چلولو هم جوګا نه وی پاتې. ڈان خپل رپورٹ کی لکھی چې تحریک طالبان پاکستان پر ڈرون حملو کې د خپل مشرانو د وجلے کې دوله سوابا، بلکې په کال 2009 کې سوات او قبایلی سیمو کې د فوجي کارروایی شروع کې دوه دلاسا کمزوري شوې دي. خو په خارونو کې د دوی په حق له مخبرای د معلوماتو حاصلې دوله سوابا فوج او حکومت د دوی ملا ماته کړی دا. اگر که په کال 2009 لسم کې دوی په خارونو کې د ټولو نزیاتی حمله کړی دي. اخبار لیکي چې د تونلارو ګوندونو د مشرانو د وجلې کېدو یو اثر د دې جنگیالو په ډلو کې د تقسیمېدو په صورت کې راښکاره شوی دی، ځکه چې د بیت الله محسود د مرګ وروستو د عمر خراسانی په مشرۍ کې د جماعت الاحرار په نوم یوه ډېره مضبوطه ډله د ملا فضل الله نه بېله شوه، او په خپل ځانګړي حیثیت کې د پاکستان دننه ډېرې خونړۍ حملې وکړي چې یو یې په کال 2014 کې لاهور کې په یو پارک کې هم کړی ده. ڈان اخبار خپل رپورٹ کی زیاتی چې د تندلارو گوندونو د یو مشر په مرګ خوشحالی ښکارا کول د څه وخت دپاره خو ممکن د خود دې مستقله فائده نه وي. د ترهګرۍ خلاف د قومي ادارې د سږني کال په سر کې جاری شوی یو رپورٹ کې ویلې شوې دي چې نن ورځ فضل الله په آرمی پبلک سکول او باچا خان یونیورسټۍ باندې د حملو په سر زیات یادولې شي، خو د ده په مشرۍ کې ټولې شوې حملې دومره نه دي لکه څومره چې د دنه د وړاندینو مشرانو په دور کې شوې دي. ڈان اخبار د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکلی دي چې د ترهګرۍ خلاف اصلي جنگ د ترهګرو د نیټورک په دانوانه کولو، د دوی د تربیتي ځایونو د ورانولو او د دوی د آمدن د لارو په بندولو ګټلی شوی دی. خو دا ټول داسې کارونه دي چې په اورېدوی د خلکو غوږونه د خوشحالۍ نه بړوس کیږي، نه لکه څومره چې د دوی د یو مشر د مرګ په اورېدو کیږي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
تاسو کوم په اول کې ویل دا چې نو اوري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
د دیوا خبرمنو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله، او د دې خبرونې وروسته به تاسو شپه په خیر خبرونه اوري، او د دې خبرونې کوربه به ویرا زمونږ همکار بیروز خان صاحب، او تاسو سره به بیا هم د پښتنو په اړوند خبرې اترې کوي. د هغه پښتنو په اړوند چې لا درک دي یا تر دا دمه درک نه دی معلوم، تاسو هم کولی شئ په دې خبرونې کې ګډون ولري او د هغو خپلوانو یا دوستانو چې تاسو یې پیژنئ چې لا درک دي د هغوی نمونه هم په لیست کې ورکړئ. نو موږ به تاسو نه واخلو اجازه د دې خپرونې قربانه وو. زه منزه شهید
او زه مجاهد جواد
او تخنیکي اړخ ته زموږ همکار وو د دې خپرونې پروډیوسر کلیم افضل. هغوی نه هم ډیره مننه کوو او تاسو هم په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ.
تر بیا.